ورځ لاس پجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د آزادې رادیو په دې یو ساته خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره د آزادې رادیو ځنګړې پروګرام تاندې څنګه او د آزادې میلما ځنګړې خبرونه. خو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون پر خپل ایکس پانه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې او د اقلیتونو مذهبي ډلو خبریالانو او د بشري حقونو له فعالانو سره د ناوړه چلند پالیسیو د افغان ولس کړونه زیات کړي او د سوله ییز او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی دی. د بشری حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د ټولو افغانانو د بشری حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. همدارنګه د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر پر خپل ایکس پنه په ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې ولې له پامه غورځوي. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. زموږ حقونه زموږ راتلونکي همدا اوس سکل د دې ورځې شعار وو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پروند د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقونو تر پخو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې په بهر کې فعالیت کوي د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې په ډله ییزه توګه د هیواد روح او هویت په نښه کړی دی. طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او د هنرمندانو د موسیقي غنې الی ماتې کړې دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له مدافع ټولنو او بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشار اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته بد انتقالي دورې مشري کوي ویل دي چې د دې هواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسیدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. خغلی بشیر د صدر اعظم په توګه لټکل کېدو وروسته په خپل لمړنۍ مرکه کې الجزیرې ټلویزیون ته وویل هغه وخت را رسیدلی چې د سوریه خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تیر یک شنبه د مشق ته د حیات تحریر شام په مشرۍ د وسلوالو ډلو له رسیدو او مسکو ته د بشار اسد له تیښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پیړۍ ډیره واکمني پای ته ورسیده. د جنوبی کوریا د دفاع پخوانی وزیر د دې هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره د پوځي حالت په اعلانولو کې د همکاري په تور ونیول شو. د سیول یوې محکمې د بغاوت او له قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور د کیم یونګ هیون د نیولو حکم صادر کړی دی. د جنوبی کوریا د عدلی وزارت د جنوبی کوریا ولسمشر او دغه همکارانو ته د جنایي تحقیقاتو او استیزاتو سي جوړې کړي او هغوی له هیواد له وتلو منې کړي دي. د جنوبي کوریا د ولسمشر لخوا تیرونی په هیواد کې د پوځي حالت اعلان چې په ځپان دي څلورو لسیزو کې لومړی ځل یوازې شپږ ساعته دوام وکړ او وروسته پارلمان لغوه کړ. د کار په هیواد کې دننه سخت اعتراضونه او پارول. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شل اووریزو لوبو د لومړی د لړۍ لومړی سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په 4 بجو د هیواد په پلازمینه هرارې کې پیلېږي. د دوی ترمنځ دوهمه شل اووریزه لوبه را روانه جمعه د دسمبر په 14 او دریمه د دسمبر په 14 پلان شوي دي. افغانستان او زیمبابوې به په دې لوب لړۍ کې درې شل اووریزې، درې یوورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې وکړي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو اوس د ازادۍ رادیو په دې پاتې خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبرې کی، او ورپسې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو له لومړی مرستیال محمد یونس مومن سره زما مرکه واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم یا کوم ځکه کې پوسټ کوم، ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورو ټیو خراب کومنټ راکې، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه وروسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړل، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا بدر پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدر پس یو خبره راولي کی.
نن ام د موضوع چلو ملته مو وکړی. درنو دوستانو، د ټولنیزو رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیزې رسنۍ د میوه خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي، او لیکوال د ګټور لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نشریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره وایي چې په موضوع خبر هم نه وي، بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي، د هغه بدره د کنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوست دا یې هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو کوم مثال په دروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو، چالته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدره دی ورته لیکلي. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسره ونه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ګټه نه ده پورته کړې، او یوازې هم دغه کنځلې او ځینې بدره دی دای په کیسه کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیزنی هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو د سړي لړن فکر دی، دا باید ومنو. کوم پورې د کرکټ لوب چې وګټي دوی خپل لوبغاړي ستایي، هغه ته تلان وایي، کله چې یو لوب وبایلله نو هغه ته بدره دی وایي، کنځلې کوي. زه خپل هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، کغه انستاګرام د فیسبوک د ټویټر دی، او هم سه نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورننه سمه ګټه نه ده پورته کړې، او ژر قضاوت څنګه نه کوم چې زه یو څوک نه پیژنم وري پاړه قضاوت وکم، او که قضاوت وکم هم باید سالم نظر وي، نه رد بده نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښه، یو دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپریږي، هغه ته چې کومنت ورکول کیږي، هغه د سه نامناسب خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه شئ دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبر راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په ټولنیزو رسنیو کې په تیر د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې کغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انستاګرام دی، او کنو رسنۍ دي، کنه دلته کله کومنټونه کیږي، اکثریت املایی مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کیږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې سعادت دی، دوی سعادت لیکي، دغه څه ځینې مسایل شته ستونزې شته چې املایي مشکلات شته، خو زما په اند که دوی ډېره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیک لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډېر مهم دي چې په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سوا چې دا ادب دی چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبته ګټه پورته کړي، خی دا ډیره موثره تمام شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، دا سره ومني اکثریت ښه دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، ښه لیکنې کوي، دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزې رسنۍ دي او په دې کې ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولي هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، اغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي، خپل دی یو ځوان په صفات څومره خوابدای کیږي خپل نور امزولو ته چې د سی او څه دوی لیکي؟
زه سو وایم کله دا اوس یو معمول ګرځیدلی دی په افغانانو کې. زه خو شخصا ډیر خوابدای کیږم، ډیر زوریږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسیده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکئ، په ځان به سیاشئ، نور خلکو ته د بدې موایي دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي. خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي، نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي، خلک وایي چې حتماً دا ټوله کورنۍ همداسې ده. خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي، دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په سبوخ دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري، بیا دې ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید دې هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې ښکنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټوي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي، بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به سوچ کړی، فکر به ورباندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوي کې ښه دی، هغه به راواخلي، د هغې په سر باندې به تا ته داسې یو کمنټ وکړي چې ته به خپله پرې وشرمېږي، خبره به ده کړې و به پرې شرمېږي، ته چې خاص زه څه وایم او دا څه وایي. دا خو د دغه خلکو د ډېرې زیاتې د کم پوهۍ یو لامل دی، دا خو بل هېڅ شی هم نه دي. که چېرته دا خلک پوهېدی نو ولې به په پردي واده کې دوی ګډېدل؟ دا خو هماغه خبره ده چې ما اوس داسې دی لکه په پردي واده کې چې ګډېږي. نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه دا مخکې مې راشد خان کم پوسټ کړه او باغی باندې ما ځینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو، نو دا چا خبره ما ورته په وستر کې کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي، دا د دوی د کم پوهې لامل دی، بل هیڅ نه دی.
څه فکر کوئ دا کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ، ورور، دوستان، خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د ته هم دا ښه ښکارېږي؟ څه فکر کوئ په دې اکله؟
که چېرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فامیل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستره شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي، هغه څه ځای کې دوی نه راستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم، زه به هغه ته بد معلوم شم. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس اوسېږي چې یار زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کوم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا
مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شیانو ځکه د هغوی ذهنیت دومره کم وي دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نه شي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده، یعنی هر څه کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي، لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم کو دغه معنا موږ ته نه را برسېره کیږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نور مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کوم ارسي کې چې دوی په ورځې ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغه اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغه دا هغه اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، دا هغه اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا وړ ډیر مثلا تحقیق کړي، دا هغه یو مهمه خبره راخلي الته لیکي، هم خپل بیک گراوند جوړوي، هم نور ته خپل شخصیت خي، هم چې دی وړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکي. نو زمون خپل کار نشته، دا زمون خدای دی چې مطلب زه پوسټ راوخلم په تاسو یو کم ته پوسټ راوخلې په ما پس یو کې او زه په تاسو خبره وکم. او اته زمونږ خدای افغانان اکثریت دا سې دي چې اغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې ځینې راوتی چې یو نیم شعر شاعری وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سی وکم، نو یو بل چې په خوګونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا سمانه، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه، یعنی څور چې موږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغه لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه روان، بیخي بی ځای بی، یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات مخپله کم کړل، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې، دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا بدل پس یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدل پس یو خبره راولي کی، نو کدي سره ته ټوکی ټکالې کوي، که یو بے ځای شاعری وړاندې کوي، که عکسونه اپلوډ کوي، نو دټس ویری ګود. خو هغه نورس نور شانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري، او دا ډیر د بدبختۍ زیات ده ډیر.
bale هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاست، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي، خپل شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع. خو ځینې کسان داسې کسان آلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغسې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا د هغه اکاونټ دی، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي، مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات رانازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشرئ، دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې دې تبدیله کړې ده، نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینې ایونټونه چې دي، مطلب ځینې ځینې کې کانفرنسونه دایریږي، تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ، هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حالې ځلې وکړئ، له نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغه سره اړیکه ټینګې کړئ، نیٹورک جوڑ کے. یار ہم په انگلیسی کې وایي چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلث، نو نیٹورک جوړه کوي. دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګانی او ورکشاپونه، نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هیله چې د دې شان نه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې دغه خګه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي، زما هیله د دوی ټول څخه دغه ده.
جنات چې لړند کسي او ناول لیکي وای کله چې د کسي لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وي چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریک کړي. خو له بعده مرغ ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زه لاړه شم دغې کومنټونه ګورم، واقعا داسې کومنټونه یې چې د هغې په لوستلو زه وشرمې کړم، سترګې پټې کړم یا هغه صفحه زه تېره کړم، ځکه هغه د لوستلو وړ نه وي. ځکه منفي کومنټونه هم شته دی، مثبت هم شته دی، خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي که نه. خو زما په نظر سره هېڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت په اړه، د چا خوی په اړه، د چا د سختو په اړه، د چا د مشکل لا ته په هړه به دا نه پیږي کومنټ به ورکړي. هغه په انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. زما خپل د کومنټ فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړې وه، او هلته یې ماته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې. واقعا زما زړه په هغې کومنټونو دومره ودردېد، دومره خفه شو چې څومره زه په هغه بندیز نه وم خفه. ما ویل ښه بندیز خو دی، به کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردی. خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د دې املا انشام غلطه یو د خبرو کولو طرز نه زده، هغه نزاکتا خبرې نه زده چې تاسو سره سوال او جواب کوي، هغه به ماته دونه درد نه راکوي. زه هم خو جاهله دی، نه پیږي. هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنی مثلا زده کړې کړي یا ته کومنټ کوي یا صفه وګوري د ټولو نه به ډېر ښه شان نشر کړي، او ته به واقعا دا یو شخصیت دی. مګر چې یو بې معنا خبره به لیکلی داسې کومنټ به ورکړي چې انسان د هغې په لوستلو باندې شرمېږي. او زیاتره چې زه ځینې شیانو کې ګډوګان کې یا د درس نگانه یا بل نگانه ګورم، نو هم منفی کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی کنه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي، ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دی چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یوه ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوسټ د درس باندې جوکو، یو چهار شخان را پسې کومنټ جوکو، یعنی هغه بندیز باندې زه خفه نه شم، کومنټ باندې ما وژړل، ما ویل دا ولې. زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده، ځکه یو انسان پوه شي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا زارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یوه وجه ده، چا باندې شخان وهل، چاته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخان وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی، ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور څه هم دوی پوسټ نه کړي؟ ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر یې نورو خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته، نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي؟
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یوازې خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کېږي، غلط کومنټ ورکول کېږي یا رټل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یوه ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونې هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کېږي چې ولې داسې وشو، یعنی باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خور کې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا د دې لامل کېدای شي چې یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا، د نور رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پیغلې، د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنټ راکړي، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي، زه به زما خپل پوسټ سر نه لولم دې خو به څه داسې کمی نه وه څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده، نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغیزه لري.
بله، کوم وخت داسې څه وایي دا چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې، کوم وخت دې بیرته ورسره تماس نیولی؟
بله، کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول، نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل. هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به موږ کول، ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل. همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه، ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي، مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې دسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ. نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شومه او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شومه، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټ خراب یا غلط کومنټ راکوئ، دې حق خو ته نه لرې. نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شومه چې حتی عزت ته به خراب خراب خبرې وکړي، زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم، هغه کومنټ هغه مسنجر او یوټیوب هر ځای کې به چومه به د هغې څخه بلاک کوم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و، ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی، به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر اړخ ته تلو چې هغه به د بحث وړ نه، نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه ویستم.
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي، نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري. څه فکر کوي دای خپلې کورنۍ او دوستانو ملګرو نه هم خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل، دا خبره خو اول زه خپل یو پیغله ما کزه یو غلطه خبره وکم یا غلط کومنټ وکم، از ما ورونه از ما پلار از ما مور هغه ګوري وای ولې لوري دا دی ولې وکړه، دا خو کار نه، اول زه ماستر کې دوه تخته کې به دوستانو ملګرو ته، خو ځین انسانان مثلا دا غلط کارم کړي په فخر سره ایم کړي په ویار سره ایم کوي، کنه پاغي باندې نه شرمېږي او کله ته ور سره بحث کوي دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې د سی یو څه پوسټ کوي ولې د سی کومنټ ورکوي هغه په سره نورم بحث کوي. خو زه داسې وګړي ما ولیدل چې زموږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه لرل، بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې، له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول، کله چې هغو موږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زموږ هم صنفي دی ده، بیا به موږ چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوي ولې چاته خراب کومنټ ورکوئ، نو بیا به خجالت راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي دا هم په فخر سره اخلي ویار سره یې اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي، ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار یو څوک په درد کې هغه څخه بلاس واخلي، خو ځینې انسانان د خلکو له زورولو څخه د خلکو له دردولو څخه غلط نظرونه ورکول څخه هم خوند اخلي، د نو چا په ژوند کې د حالات هغه په اړه منفي کومنټ ورکول دوی ته خوشایند ده، البته خوند به ورنه اخلي چې یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو څه ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي؟ څه ورته وایي په اخر کې؟
ها خلک چې تحصیل کړه دي زده کړې کړي دي، د دوی څخه ډېرې غټې تمې کېږي، د دوی څخه دا تمې کېږي چې یو ښه خبره چاته وکړي، یو ښه کومنټ چاته ورکړي، داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي، زموږ کشران له دوی څخه یو څه زده کړي، ځکه له دوی څخه تمه کېږي. تا که دا املا او انشان زده کړې ده دې دپاره زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښیي، نه دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او ته خبره وکړي. زما غوښتنه خو خپله ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ، که یو چا خبره هم غلطه وه منفي کومنټ اجازه نه لري، ځکه هېڅوک حق نه لري یو چاته خرابه خبره وکړي. که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه ستا د دید نه وه، ته تېر شه ورنه، دا چې بده در باندې لګېدل تېر شه ورنه مه یې ګوره، حال دا چې ته جګ شي او خراب کومنټ ورته ورکوي د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي. لکه مخکې ما نو کړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ چکو یو لیکنه به مې وکړه، حتی یو د خندا سټیکر به ما روحیا دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیا خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ دی که میډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي، حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبرې وکړي. او زه خو نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې و د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وسړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه خلاص واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره خراب کومنټ کی خبره کولای شي کور دی ودان او که خنش کولای نو چوب کینه بهتره لازم په نظر سره.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه تاسو نوم ډیر زیاته خود جانې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
د آزادی ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د ازادۍ رادیو د ځانګړي مرکه د اوریدو بلنه درکوم. قدر من اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړي مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلما په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادۍ رادیو د میلما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه یې نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند دی. لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمو ترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت په شپږمه ناحیه کې زیږیدل یم او تحصیلات مې ابتدایي تحصیلات مې در لیسې پورې په کندهار د اربیلی لیسې څخه فارغ شوم. وروسته درغه د ننګرهار بایزید روشان پونتون څخه زراعت په څنګه کې می تحصیلات کړی دي. بیرغه ورسته په خپل تجارت اختیم او د سوداګری په خونه کې می وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګری د خونه لمړی مرستیال او سرپرستم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګری په خونه کې یاست، ورځنۍ کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي؟
زه په خپل سهار چې کوم شنه، زه په خپل یو خپل شخصي کمپني هم لرم، د کور جوړولو کمپني لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د منځ وروسته بیا خپل په سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه از ما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګري خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانو یې په اقتصادي کمیسیون کې کم کاری ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي یا د ماوینین د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات ته نوي یا د بازي پاپریکو یې چې تاوي یا د بازي تجارانو سره احتیاجو د مشرانو سره د نوي د تاروپی د کمیټې کې د نوي وزارت مالیه کې کم د نوي په ستندري ادارې کې کم مجلس وي، هغه کارونه مش پر مخ بیا دوره دي. از دوتاغ د سوداګری د خونی وظیفه هم ده چې څنګه سکتور او حکومت سره و مشکلوی هغه مشکلات یا چې په مابینسکي وی هغه څه کې برلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا 2 سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفارو څخه 2 سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې وغوته هم سفارونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دند لري؟
ما تقریبا د انتخابي چې زره غلې متخته تقریبا زما بکیږي تقریبا دوه ورځې انتخاب سویم چې د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایتو څخه په ولایتو کې انتخابات کېږي د ولایتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي په هغه یو وشت کس کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داس ما اوس تقریبا اوم کال دی
ډیر ښه مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو او د کورنیو سفرونو یادونه وکړه څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د باسو د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی نو د سفرونو یوازې دوه دي کتر دي هم زیاتیږي کله ناکله
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې دا هم خاپه میاشت کې هم بعض وخت موږ سفر کېږي په دوه میاشتو کې هم کېږي په درو کې هم کېږي ولې حتمن خداس میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دی زموږ نور همکاران هم په سفر دي بعض سفرونه تک موږ وخت ولرو او خپل ځان برابر وو او سفر کو په دې خاطر چې د افغانستان وسنۍ حالت د افغانستان وسنۍ امنیت او د کرپشن نشټون او دلته د کوکنار کرکله لمنځه تل دا غواړو چې تشریح کو خلکو ته
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ د امنیت ترڅنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته دا پوښتنه هم چې خلکو سره خبرې کوي راولړیږي
حتمن راولړیږي خو موږ کوشش کوو او موږ د خبري هم ان شاء الله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجینر د تعلیم په برخه کې مثبت نظریات لري لکه د جناب استاد نغزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه وي دلی نور دوستان موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کې دی هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت پرانا کې وسی او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول شي موږ په دې باندې مافیتو چې زموږ ټول د افغانستان نه راوښه زبېت تعلیم او تربیت لاسرسي پیدا کی هم باید شرایط مساعد سی ورته او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او نه ټول باید په نظر کې ونیول شي
د خپل کورنۍ په باب راته وایست مشمن لري واده خو به محتمن کړی وي جونې مشمن هم شته تاسو په کور کې چې د دې وروسته تحولاتو لپاره
شکر دی و الحمدلله شکر واده مکړی دی او ماشومان همسته او ماشومان هم ټول هم انجینیسته او هم الکانسته تقریبا دو زامونو او دو لونې ودونه کړی دی ماشره دو غوم اولادونه سته او دا اوسم د امینو ګل را سره ناست دلته او زما سره وایي چې نو ستا ټول ستا شکر الحمدلله ټول په خپل عالی تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی
د سه نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې تعلیم نه پاتې وي
ولا در دا اوس پر خدا د دلته خو دا سنست چې تعلیم ته پاتې وي خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسي ورته ولري
درخه بیرته به ستاسو کار ته راشو په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان د ټول هغه مسایل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا در څلور نیم بجو پورې حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه لکه د ازبکستان څخه د قزاقستان څخه د ترکمنستان څخه د جرمني څخه ایتیادی اروپا څخه د یونما څخه موږ د زبر مجلسونو بعض وخت لسه بجو ته ورسیږي کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخت پر چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د ملت لپاره د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولای شو چې کار وکړو اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته دی نو ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو هر وخت چې وی شاید زما دوستان کزما आवाज اوري شاید ډیر سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی په هرات کې وی په خوست کې وی په شمال کې وی په جنوب کې وی ټول ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسو
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر کله سم پیدا شوی
یعنی اوس تقریبا
350
پخوانی وختونو کیسه را ته وکي دغه د تاسو ډیر پخوانی کیسه وختونه به مهم په یاد وي د مشومتوب د دورې د ځواني د دورې د نوي زلمی توپ د دورې
ولا یقینا درته ژوند خو یو تجربه ده زموږ د ماشوم توپ تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمت څخه کم یو سوی وم دریم سمت ته مشتلل و چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځ ته راغلی ډېر ماشومانو نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیل چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست وو د کندهار هرات وزاره چې ځانو چې چوک بمبار سو چې دا زما لپاره یو ډېر یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته وایست مومن صاحب دا کوم کلونه وو د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره وو
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده د کال مینه دی پېت خو زما د خره د 15 پېته کال به وي یا به 30 پېته کال وو دا څه زما په یادی چې موږ تقریبا په لسم سنت کې وو او په مکتب کې در بین لیسې پانګر کې زما ډیر نه دوه سنت موږ داسې راوستلی وو او درس مو ویلی سره جن خان چې موږ ته مکتب مدیر صاحب دا هم حل او موږ ته د الجبر استاد په خپل کلا دی وو بخښي ګل محمد خان مې دی دا مشته دا د باندې مرته ناستو او دا د الجبر سات موچی تیاری را دي او بمبار وکي هرات وروزه ټول بمبار کړو هلته یو سړی د اجي عبد الله جان کاسرای و چې هلته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت ترلوري دوه دکان هم یو پروژګای مومند یو سات پروژې مومند چې دا دواړه مرحوم پلار اجي صاحب چې خدای تعالی وشي هغه هم د خو تصادق دی زه چې پرالم زموږ خواته ځان نو رسیدلی خو د شیدانو په چوک ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیمه ورځ چې هلته سی وو نو بیا هم د تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ او کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه و او نه څوک تر کور پر چې په ټول هوانونو براتل زما یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ د کور د غیرات ورځی په دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي وجد چې بچرل د جې سډیر او کندهار هوټل مخته د جې سډیر په زحمت تیرې د لزمش کور په شهر نه وکړو هلته به دومره مشکلات پر دی لاري و چې هوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چې را لې سولو خو تر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلار د ډیر خوشو او زما محترم احمدي غېدا خوشو چې موږ باید دغه موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکو او څنګه تعلیم خو بیا له هم ته تعالی پس دې موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کارته ادامه ورکوله او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړو هم درغه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ پوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دی بیا تقریبا څو وخت چې مجاهدینو حکومت رالی هم زه په خپل حالت کوټه شرایط کې ما هم کاری درلودله او حالت کار مې کوي تر هغه وروسته دا د طالبانو لومړی دغه چرالي زه هم په کوټه شرایط کې ومه چې حالت موږ مولوی او درف صاحب خپل تعالی غره رحمت وګړي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودله دغه حالت ما وظیفه درلودله چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشرم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بحث کې بعض وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل حالت کار میکوي
لما شوم توبه لستونزو جنجالونو مشکلات سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وي نازولې وي او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت اوسو څو وخت چې بزه سهار مختی په مکتب ته هم چې تلله ما راتلو درغو به ما اول دوار دکان سره سموي بیا بر ساعته بجې و بیرته تللو در مکتب پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتلو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نه سوالي خو زه د خپل ژوند څخه راضي یم ته چې مو د الله جل جلاله خاص کړ دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک سره شکر گزار ژوند د ستونزو او به مشکلاتو نسته. نو زه یو وخت تاسو هرات زو زما ورور وتلو نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خپه د پرارود کې شپه کې د سلکان خراب بدل ته مشپو او سهار سره چې سره لږ به د سوي ولته موټر ډیر وخت یې حرکت کې په خپل موټر کې ویدو چوغور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته. نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپلې ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ ما خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولې به هم تخفیفات څخه ډیر راځي.
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځی تاسو په داتیرو شلو 15 کلونو کې بیا بیا بهر ته تللې یو هیوادونه مولیدلې دي الته د هیوادونو د پرمختګ سرعت سره ډول د افغانستان سره چې مقایسه کوي یو مقایسه کولای شي
ته فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ تیر کړی دی زه چې خپل د اول سنف یا د دوهم سنف خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سنف معلم محترم محمد بن امامانه بخان مې دي چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ دی او شسلې هغه وخت مشته چې د اول سنف مشته درس ویلي هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټې څخه فارغ د کوشنیانو په څنګه کې د فارغ سره ورسته چې ما به د سر څخه خبرې کوله د هغه وخت د کابل پونتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پونځي څخه کشنیانو په بخش کې دی چې دی د کشنیانو تومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو هلته زما په خپل په دې زپاره په پاکستان ته موږ ټول زموږ یو معلم او چې موږ گیزلان مې دی بل دا ګوتونه مې دي چې بازار کړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم دی په جرمني کې نه کړ پیدا واقعنه په تله ډیر د ولی یو شی دې چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښوي دي هغه زموږ د سیاسيونو د لارې پیښوي دي یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای په افغانستان ولري یعنی په هیڅ نظام کې دا نسته چې یو چا هم ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شي واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ولې پرته لا زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر ښه فرصتونه لري دا اوس که زه تاسو ته یو فرصت افغانستان وایم چې اوس مثلا پرته لا یو کته سره خیر کار وختراله ستاسیتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی کډر کوم د افغانستان د سویس غونډې کې سویس او بدخشان سره مقایسه کې دا ودانې وشي د شرط یو نن وزوی ګوري هاینا یو داس یو شایسته ځای ته به تاسو ورنو چې هم ورونی هم کورونی او شنګیای او هم ډيري وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه غوښ مشتلو واخان ته ولي بیا هم د هوا د سړک خالي لپاره کوم ځدا سره کولای شي وری ولار سو وری وګور زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سوي وای او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان ټولنیز ارزښتونه وای کې چیرې وګوره خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وي خطا وتلی زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتي پی کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشفته کاله د مخه جوړ کړی وای موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړنو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو موږ ونی د کولیت اپورتونټی خبر کړو جوړولې دا هغه شان چې باید وکړو خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان راته سوي کتاسه د دوهم جنگ جنګ وروسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د زنګ جانی در مخه جوړ شوی یا وروسته چې دغه په حساب کړی دی د خلکو په کړی دی دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارک دی رودل داغه شیر اوس په دنیا کې نسته جنرال موټر کا تاثیر واخی یعنی موږ هم دغه بل اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې پیشرفت وکړو کنور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه واخی یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نشو کولای
زه فکر کوم یو مو دغه ستیش په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت موږ د پیسو په خاطر تللی او یا د یو والی خاطر زو نه پرېښول کیږي چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسیږو ولې خو اوس هم افغانان چې دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټول خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څنګه تاسو سپی ولې خلک په دې خاطر ډیر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نمړ کیږي دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څو ظرفیت لري خارج ته د افغانستان ظرفیت خارج ته لري ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د چیر پنځم به د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځم به یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داس په افریقای جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چناین څونه انجنیران لري او څونه خلک لري خود په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت خپل دی پیسې په کړی دی خپل سرمایه راوړو په افغانستان کې د کمپلو په افریقای جوړ کړی په هغه رښتیا کې تحصیل نه کړی خو به هم د چنایانو سره په هغه سخت جوب چې ور سره پیږي او راځي دا کار کوي دا ډیره
ولې مومنسل په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په امده تجارتي برخه کې لري افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقوقو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي
تکل سه محترم تاسو ته به تر معلومات زه خو ټول خارجان چې موږ سره په ملاقاتونه کې بانګ جهاني یونما او ټول د دې تاسو سره موږ زه فکر کوم چې اوس په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په څیر داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي دا د افغانستان د خلکو پیسې چې په تاسو ته خبرو کوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم حل تقید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي د هغه عوامل سره مسکل دي زه فکر کوم چې نړیوال هم باید افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه کی زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تګر چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو ته خبر پک موږ نه سو کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي چې افغانستان دنیا اوس څه دی ګلوبل ویجی دی یو جهانی قریه ده موږ په دې قریه کې ژوند کوو موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای نړیواله ټولنه د سده لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی
موږ چې همیشه د موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پرتر تجارتي مسایل ډیر خبرې کوو هغه مسایل چې سپموش پرې مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مشتري دي ولی موږ ته چې څه خبرونه رسیدي خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي تاسو وزیر صاحب تاسو له تلي وزیر صاحب معرف او د نورو اړین خبرو په دې برکه او ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپا ویزي چې کوم جوړ اروپایي ویزا خل موږ مجبور یو چې شل شپه په بل ملک ورته کو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزه دا ګوز موږ د پاره مشکلات ویلې موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چورتوي چراسي یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ویلی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي چې ما چې په حساب ته کوي تقریبا په افغانستان کې اوس هم پر تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وای پر دونه باندې نشته باندې ټول خلک په آزادانه کتاسي د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوجو په ای اجنه کې وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په جوجو جنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په وخت کې سپارې موږ باید د دغه کښتې د اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافیو تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره هیر نه کړئ چې د افغانستان په ځکه یو والی ولاری بیا به یو چانه قبلوي برته به را جواب کوي مرکز ته اوس هغه حالات نشته اوس یو والی زی یو ځای مثلا هم تخپل اوس په پکی تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشه ته کوم تکل سم ترم موږ ورغلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو ک زموږ په مزار کې شری په کې کار سوي دي چې والی تو هغه موږ هیڅ په اقتصاد کې هر خبره تاسو موږ توې سم موږ حل کو دا کندوز ته لاړو حالت مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء او شوراسته د ټول استه په نو هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق وار
ډیره زیاته مننه په پای کې څه زیاتوي
زه په پای کې زما پر ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دې څخه مننه کوم چې دې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لاغدل او بولې دي چې د دې ټول کومکونه د افغانانو سره جاری دي او د افغاني په ثبات کې دې مهم رول لوبولې او بیا ټول ته موږ یو اعلان وکړو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای سوي او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو د کی د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روختن به مجانیوي په دې کې د ټولو هغه د وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډیره تل کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دې سره به ټولو کانفرنسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیزه خوست
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستيال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې تر بلې مرکې د خدای پامان
ازادۍ رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
شراب